درنو دوستانو ستړي مشي اجملن د ماو د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم پایل هم لا څو مهمو خبرو ټاکل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي په لومړي ځل د روسیې په مسکو کې د امنیتي مسلو په اړه په دیار لسمه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د دغه هیواد د ملي امنیت د شورا په حواله کړې ده. د ریپورت کې راغلي چې د طالبانو حکومت کړي به د لومړي ځل لپاره د امنیتي مسلو د لوړ پوړو استازو په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د می د میاشتې له 28 تر 29 نیټې پورې په مسکو کې جوړیږي. پکې به د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې غړي، بریکس هیوادونو، د شانګهای د همکارۍ د سازمان او د خپلواکو همګټو هیوادونو د سازمان استازي ګډون کوي او غیر رسمي څوار خسي خبري اترې به ترسره شي. د طالبانو حکومت تر دې د رسمي توګه په دې غونډه کې د ګډون پاړه سندې ویلي. پرون په ټول افغانستان کې د ګوزن زد واکسین کمپاین د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي په دې څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 1.8 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د پولیو څخه پاک افغانستان په نوم 60 لک خلک وختي چې خپل ټول له 50 کلونو کم عمره ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې د دې کمپاین په لومړي ورځ خپل ماشومان واکسین کړي، ازادي راډیو سره خبرو کې د واکسینو د کمپاین د پایل هرکلی کړی. خو د یو شمیر نورو ولایتونو ځینې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي د دوی په سیمو کې تر اوسه د واکسینو د پایل کوم خبر نشته. د پولیو پر ضد د واکسینو د کمپاین د پایل خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان تازه په افغانستان کې د شری د ناروغۍ څخه د ماشومانو د مړینو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړی. ویلي دي د می د میاشتې په منځنۍ وونۍ کې د شری ناروغۍ له کبله نږدې 19 ماشومان مړینه ثبت شوه. په افغانستان کې د پولیو په شمول د ماشومانو د اړینو واکسینو په وخت نه رسیدل ډیر کله د افغان ماشومانو روغتیا او سلامتي ګواښي. او مخکې لدې چې د نړۍ مسایلو ته ورشو، د افغان ماشومانو په تړاو یو بل خبر دادې چې د هلمند وی مور په یو وخت 15 ماشومان زیږولي. دا ماشومان د یک شنبه په ورځ د لشکرګاه خر په ولایتي روغتون کې زیږیدل چې درې هلکان او دوه نجونې پکې شامل دي. د طالبانو تر واک لاندې باختر دولتي خبري اژانس د هلمند عام روغتیا د چارواکو په حواله ویلي چې د مور او څلور ماشومانو روغتیایي وضعیت د قناعت وړ دی، خو د یو ماشوم روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د مور او ماشوم لپاره یو له مرګونو هیوادونو څخه ګڼل کېږي. او دلته په هرو دوو ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم زیږونې او د مېندوارۍ پر مهال د داسې روغتیایي ستونزو له کبله مري چې د مخنیوي وړ دی. اوس هم د سیمې او نړۍ خبر. د دوشنبه په ورځ د اسرایلی ځواکونو په تازه هوایی بریدونو کې د غزې د ترانګي په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه 45 تنه وژل شوي چې ډیری د یو ښوونځي دننه وو. د غزې د روغتیا وزارت وایي یاد ښوونځی د جګړې له امله د بې ځایه شوو کسانو د اوسېدو لپاره کاري. د اسرایل پوځ بیا ادعا کړې چې په دغه ښوونځي کې د وسلوالو د قوماندې یو مرکز په نښه کړی. د سیمې چارواکي وایي په برید کې یو پلار او د هغه 15 ماشومان هم وژل شوي او تر 550 ډیر کسان ژوبل شوي چې ولسي وګړي وو. په یوه بله حمله کې چې پر یو کور شوي د یوې کورنۍ 19 غړي چې پکې 15 ښځې او دوه ماشومان شامل دي وژل شوي. اسرایل وایي د عملیات به تر هغې دوام عمومي چې یا حماس له منځه ولاړ شي او یا وسلې پرمسکه کړي. همدارس اسرائیل لتیرونه یو رئیس غزی ته د بشری مرستو د ورتګ مخنیولې وقو په ورستوي کې محدودې مرستې پرې. د خړو نړیوالې ادارې د قحطۍ خبرداري ورکړې وای وسنې حالت د میلیونونو خلکو د ژوند لپاره ګواښ کوي. او اروپای ټولنه به نن هغه نوې طرحه په رسمي ډول تصویب کړي چې لمخې په دې ټولنه کې د دفاعي لګښتونو د پیاوړتیا لپاره 150 میلیارډ یورو چې 120 میلیارډ ډالر کېږي ځانګړي شوي. دا طرح چې د اروپا لپاره امنیتي اقدامات یا سیف نومیږي، د اروپایي هیوادونو لخوا د روسیې او بیلاروس د بیړنیو ګواښونو د مخنیوي لپاره د ناټو د نوو اهدافو په تعقیب وړاندې شوي. دا سیف له مخې اروپایي ټولنه به د خپلو مالي بازارونو لارې د پیسې په پور واخلي او بیا به یې غړو هیوادونو ته ورکړي. دا دې پورونو د بیرته ورکولو موده 45 کاله ده چې لومړی لسیزه کې هیوادونه د بیرته ورکولو اړتیا نه لري. دغه راز په طرحه کې د اروپا د آزاد سوداګرۍ ټولنې هیوادونه او د اروپایي ټولنې نومان هیواد اوکراین هم شامل. دا سیف طرحی یو اصلي هدف داده چې اروپایي هیوادونه په ګډه دفاعي وسایل واخلي څو د اروپا ګډ دفاعي بازار رامنځته شي. د دې هدف لپاره لومړی کال یو هیواد کولای شي یوازې د پور وختنه وکړي، خو وروسته باید لږ تر لږه دوه هیوادونه په ګډه وختنه وکړي. په دې طرحه کې د امریکا په ګډون نورو هیوادونو د برخې اخیستو لپاره یوه قاعده هم وضع شوې چې د دفاعي تجهیزاتو 15% باید د اروپایي ټولنې، د اروپا د آزاد سوداګرۍ د ټولنې له هیوادونو او یا اوکراین څخه واخیستل شي. پاتې 15% له نورو هیوادونو لکه امریکا څخه اخیستل کېدای شي. طرحې ته یوازې هنګري منفي رایه ورکړې، خو نور غړي هیوادونه یې ملاتړ کړي. دغه طرحه به د 2023 کال تر پایه پورې دوام وکړي. دا وو خبر.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نامه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست ته راغلاست وایم، او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د مهم عنصرونه چې د ستاسو د کتاب د 850 صفحې څخه فایل تر 350 صفحې پورې به دوام ولري. نو زده کوونکو، زموږ او ستاسو په ژوند کې مهم عنصرونه پیژنو چې البته کوم ډول عنصرونه دي چې زموږ او ستاسو په ژوند کې ډیر مهم او اهم دي، ارزښتناک دي. البته موږ او تاسو په تیر لوستونو کښې عنصرونه وپېژندله، د هغوی تر منځ کیمیاوي تعاملات مو وپېژندله چې مختلف ډولونو سره کیمیاوي تعاملونه اجرا کېدله. نو ګرانو زده کوونکو، عنصرونه لکه اکسیجن، نایتروجن، کاربون، هایدروجن او داسې نور وو چې موږ او تاسو وپېژندل چې د هغوی څخه خپله که چیرې موږ او تاسو ځیر سو، اکسیجن، نایتروجن، کاربون او هایدروجن عنصرونه چې دي زموږ او تاسو په ژوند کې ډېر مهم او ارزښتناک دي، ډېر ارزښت لري. البته د حیواناتو او نباتاتو په ژوند کېدای شي چې ډېر مهم او ارزښتناک اوسي. ګرانو زده کوونکو، یو مهمه ماده یا مهم عنصر خپله اکسیجن ده چې هم د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او داسې نورو لپاره کېدای شي ډېر اړین او مهم اوسي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دا هغه عنصرونه دي چې کېدای شي زموږ او تاسو په ژوند کې، البته د حیواناتو او نباتاتو په ژوند کې ډېر مهم اوسي، چې عبارت د اکسیجن، هایدروجن، نایتروجن او کاربون خوي. چې یو هم ګرانو زده کوونکو، د دې څخه که چیرې موږ تاسو ځیر سو، د هایدروجن عنصر ده چې هایدروجن عنصر په طبیعت کې که چیرې وګورو په ډېره لویه پیمانه په پراخه توګه سره وجود لري چې په ځانګړې توګه خپله په یو شمېر سیارو، اتموسفیر، فشار او البته دوی چې دي له هایدروجن څخه خپله جوړ شوي دي. یا هم کېدای شي چې موږ تاسو وایو خپله د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یې مساوي ده په یو سره سمبول هم ویني چې په اچ تور سره ښودل کېږي. نو دغه هایدروجن عنصر چې د ګرانو زده کوونکي کېدای شي چې زیات وخت په لمر کې هم وجود ولري، د لمر مقدار هم کېدای شي چې زیات هایدروجن عنصر درلودونکو اوسي، ځکه چې که چیرې وګورو په ځمکه کې بیا د دې لپاره چې د هایدروجن ګاز، د البته د هایدروجن کتله چې ده ډېره سپکه ده، د هماغه د سپکوالي له امله کېدای شي چې په ځمکه کې ډېر کم وجود ولري. نو ځکه هایدروجن چې د په هوا کښې شتون لري. نو د انسان د بدن کتله چې د هم ګرانو زده کوونکو خپله په 100% کښې 10% خپله د هایدروجن څخه جوړ شوې ده، یعنی البته د هایدروجن عنصر څخه جوړ شوې ده. ګرانو زده کوونکو، تاسو دلته وینئ چې د خپله د هایدروجن عنصر د سمبول په 2 په اچ سره ښودل کېږي. البته په طبیعت کې په مالیکولي باندې سره موندل کېږي، نو ځکه د هایدروجن تر څنګ موږ او تاسو دلته دوه لیکو، یعنی دا چې دوی دوه اټومه هایدروجن څخه جوړ شوی دی. نو اټومي نمبر ګرانو زده کوونکو یو د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري. یو هم ګرانو زده کوونکو، هایدروجن چې د خپل یوه یا د هایدروجن ګاز بې رنګ، بې بویه، البته بې خونده ګاز دی چې کېدای سي له نورو ټولو ګازاتو څخه ډېر سپک ګاز وشمېرل سي. او د هایدروجن ګاز چې د ګرانو زده کوونکو د تودوخې په منفي 252.3 درجه د سانتي ګرید کښې کېدای سي چې په مایع باندې تبدیل سي، او په منفي 259.8 درجه د سانتي ګرید کې کېدای سي چې بېرته په جامد باندې چی شي تبدیل سي. او دا وګران زكون کو د هایدروجن عنصر وو چې مروتا سوال وس رازو دلوس په دې برخه کې. البته مروتا سو د هایدروجن کیمیاوي خواص هم بيد ولولو چې هغه څه ډول کیمیاوي خواص دلودن کده. ته چې ګران زكون کو هایدروجن چې د خپل د فعال غازات څخه شمیرل کیږي نو په دې خاطر هایدروجن غاز کولای شي چې د بیلابیلو مرکبات او عنصرونو او مواد سره چې وکړي بیلابیل تعاملات ترسره کړي او البته د هغوی څخه بیلابیل مرکبونه او مواد لاسته راوړل سي. یو هم ګرانو زده کوونکو خپله د هایدروجن عنصر چې د کېدلی سي چې خپله د اکسیجن سره تعامل وکړي د اکسیجن عنصر سره که چیرې وګورو د برېښنایي جرکې په واسطه سره موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن او اکسیجن غازاتو ترمن یا هم یو کېدای سي چې یو له بل سره دوی یو ځای سي او په نتیجه کښې د دوی ترمن یو کیمیاوي تعامل ترسره سي او اوبه ورڅخه چه شي سي لاسته راوړل سي. چې دغه ډول دغه مواد چې موږ او تاسو وینو یا دغه تعامل چې وینو کېدای سي چې تر ډېر اندازه پوری که دوام وکړي یعنی تعامل نور هم دوام وکړي کېدای شي چې د چاودنې سبب سي او زیان ورسوي. نو ګران زده کوونکو تاسو په دې ځای کې وینئ چې موږ تاسو د هایدروجن غاز د اکسیجن غاز سره وینو چې تعامل کوي د تعامل په نتیجه کې موږ ته اوبه لاس راکړي. موږ تاسو ویل کچیر دغه تعامل نور هم دوام ولري نو کېدای شي چې د چاودنې لامل سي او چاودنه خو پوهیږي چې زیان رسوونکي دي. ازو یو هم د خپل د هایدروجن عنصر تعامل د کلورین عنصر سره وایو چې د کلورین سره تعامل کولای چې مرمر او تاسو مخکې هم ویل چې کلورین عنصر چې د دوراني جدول په اووم ګروپ کې قرار لري د هالوجنی عناصر په نوم سره هم یادیږي ځکه چې مالګې جوړونکي عناصر دي. او یو هم موږ او تاسو وایي دلته چې خپل هایدروجن راځي د کلورین غاز سره چی کوي په تیاره کښي البته په کراره ډول سره او ما که چیرې وګورو په رڼا کښي بیا کېدای سي چې کلورین خپله د هایدروجن سره په ډېره چټکتیا سره یا هم په چټکۍ سره چې وکړي تعامل ترسره کړي او کېدای سي چې دغه تعامل خپله د چاودنې خطر هم ولري. نو ګرانو زده کوونکو تاسو په دې لاندې معادله کښې ووینئ چې د هایدروجن غاز د کلورین سره تعامل کوي چې کله د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه د هایدروجن کلوراید په نوم سره یو نوی تیزاب لاسته راځي یا هم موږ او تاسو ورته HCl تیزاب یا هم د مالګې تیزاب هم ویلی سو. دا هم ګرانو زده کوونکو د هایدروجن تعامل البته د کلورین عنصر سره چې موږ او تاسو وایي کلورین عنصر چې د خپل سمبول سی ایل سره ښودل کیږي اټومي نمبر یې هم مساوي ده په اوله سره او اټومي کتله یې هم مساوي ده په 15 سره چې کلورین هم کېدای سي چې دوه ایزوتوپونه ولري. رازو ګرانو زده کوونکو اوس هم د هایدروجن تعاملات خپله د نایتروجن عنصر سره لولو چې کېدای سي په دې برخه کښې هایدروجن د نایتروجن عنصر سره تعامل وکړي چې موږ او تاسو نایتروجن هم پیژنو چې د نایتروجن عنصر چې د خپله په این تور سره ښودل کیږي نوم یې نایتروجن د اټومي نمبر یې مساوي ده په اووه سره او اټومي کتله یې مساوي ده په شپانه سره. نو ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې په ټاکلو شرایطو کښې البته ټاکلي شرایط عبارت فشار او تودوخې البته کتلیس ده چې د دوی په شتون کې کېدای سي چې د نایتروجن غاز د هایدروجن غاز سره څه شي وکړي تعامل وکړي او په نتیجه کې د دوی څخه یو مرکب د امونیا په نوم سره په لاس راکړي. موږ وینو هایدروجن د نایتروجن سره تعامل وکړ او په نتیجه کې د امونیا په نوم یو مرکب یې په لاس راکړ چې د هغه مالیکولي فورمول مساوي ده په دوه این البته مالیکولي فورمول یې مساوي کېږي په این اچ درې سره یعنی دلته موږ او تاسو دوه مالیکوله د امونیا مرکب لاس راوړ یا هم دوه مالیکوله این اچ درې په لاس راوړ یا هم دوه مالیکوله د امونیا غاز مو لاس راوړ چې دا هم د هایدروجن تعامل د نایتروجن سره البته د اکسیجن سره او همدې ترتیب سره کېدای سي چې د نورو عنصرونو سره هم کېدای سي تعامل وکړي. یا هم ګرانو زده کوونکو خپله د هایدروجن عنصر ده چې د فلزاتو سره البته د فلزاتو د اکسایدونو سره تعامل کوي. کله چې وګورو هایدروجن موږ او تاسو وایو کولای سي خپله د فلزاتو سره هم تعامل وکړي د غیر فلزاتو سره هم کولای سي تعامل وکړي که چیرې له فلزاتو عضلات څخه اکسیجن جلا کړل سي. دغه برخه ته مور او تاسو خپل د فلزات او اکسایدونه وای د بیلګې په توګه کچیر مور او تاسو ګورو البته د په یو مرکب یا یو عنصر باندې خپل د اکسیجن غاز نسبېدل دي ته بیا مور او تاسو اکساید وای. کچیر هغه فلز وی فلزي اکساید وای او کچیر غیر فلزي مواد وی بیا د غیر فلزي یا هم د غیر فلزات او اکسایدونه وای. نو په دې برخه کې هم ګرانو زده کوونکو مور او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر چې د میسو د اکساید سره تعامل کوي کله چې د میسو د اکساید سره میس اکساید یا هم کپر اکساید مور او تاسو وایو عمل کوي هایدروجن راځي د اکسیجن ځای نیسي او اکسیجن ورڅخه تشکیږي جلا کیږي په نتیجه کې د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره کیږي کپر یا میس ورڅخه یا فلزي میس ورڅخه جلا کیږي او اوبه ورڅخه لاسته راځي چې دا هم د هایدروجن تعاملات خپل د چې سره د فلزي اکسایدونو سره چې یو هم فلزي اکساید میس اکساید کېدای سي البته سوډیم اکساید کېدای سي مګنیزیم اکساید او داسې نور فلزي اکسایدونه لرو چې کېدای سي چې خپل د هایدروجن سره څه وکړي تعامل ترسره کړي. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې دا چې موږ تاسو هایدروجن عنصر وپیژندل د هایدروجن عنصر کیمیاوي خواص و چې د مختلفو مرکبات او مختلفو عنصرونو سره مختلف تعاملات ترسره کول مختلف مرکبات پور څخه لاسته راوړل کېدل او ډیر فعال غاز وو یا هم د فعال غازاتو د جملې څخه شمیرل کېدی. نو رازو د لوست په دې برخه کې اوس د هایدروجن لاسته راوړنه وایي چې هایدروجن څه ډول لاسته راوړل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو د هایدروجن عنصر چې د لومړي ځل لپاره په 1990 میلادي کال کې چې یو فزیک پو د کوینډنش په نوم سره یادېدل چې خپل د یو فلز او د تیزابو د تعامل څخه هایدروجن عنصر چې شکر کشف کړ چې موږ تاسو وایو خپل د عنصر د استعمال ځایونه هم شته چې په مختلفو ځایونو کې کېدای سي چې استعمال ولري. البته د هایدروجن استعمال چې ده کېدای سي د هایدروجن یا هم هایدروجنیشن په واسطه مایع غوړي په جامد غوړي باندې تبدیل کړل سي. ځینې بالونه دي د هغو بالونو د ډکولو لپاره البته په کارخانو کې د فلزاتو د تصفیه کولو لپاره موږ او تاسو کولای سو چې څه وکړو استفاده وکړو. هغه بالونه چې موږ او تاسو وایي کېدای سي زیات وخت بل فضا ته کېدای سي مسافرت وکړل سي مسافرت لپاره دغه بالونه چې شکل د هایدروجن غاز څخه ډکېږي او البته د دې لپاره چې هایدروجن له اکسیجن سره د مخامخ کېدو په وخت کې د سوځیدونه د سوځیدلو خطر لري نو ځکه اوس د دې بالونو څخه البته د هایدروجن پر ځای باندې په دې بالونو کې د هیلیم غاز څخه چې شکل استفاده کیږي چې هیلیم غاز بیا یو غیر فعال غاز ده او خطر نه لري. او ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ول چې په زیات کارخانو کې د فلزاتو د تصفیه کولو لپاره هم موږ تاسو کولای شو چې د هایدروجن عنصر څخه چې وکړو استفاده وکړو. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې البته چې ارزونه ده د ارزونه په دې برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې ساسره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ. لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو د هایدروجن سمبولیک نښه ولیکئ. دوهم سوال هایدروجن په طبیعت کې څه ډول منتقل کیږي. دریم سوال د ګرانو زده کوونکو وای هایدروجن د لومړي ځل لپاره د چا لخوا او په کوم کال کې ماینستر راوړل شو. او سلرم سوال د ګرانو زده کوونکو د هایدروجن د استعمال د ځایونو نمونه واخلي چې چیرته د هایدروجن غاز استعمالیږي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوس پورې شي چارې ولري علامه مالسا.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صلحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون اتم لوست ته را خلاص وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانوز د کوونکو زموج او تاسو نننی ورځ درسي موضوع ده تیزابونه او الکلی چې د تلور او یم سپېڅ خپل تر څلور اتیې مسپه پورې به دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې په پنځم څپرکي کې موږ او تاسو ټوله بس راځو ګرانو زده کوونکو که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې د اکسایډونو په اړه بحث وکړ، راځو په دې لوست کې به موږ او تاسو تیزاب او الکلي وپیژنو چې تیزاب او الکلي څه ته ویل کیږي. تیزاب یا هم د اسید کلمه چې د خپله له یوناني کلمې اسیدو څخه اخیستل شوې ده چې د معنا یې تریووالی دی، یا هم موږ او تاسو ویلی سو چې خپله د ما یو د اوسیدوس د کلمې څخه مشتق شوې ده چې خپله د تریووالی یا د تروش په معنا درده. چې خپله تیزاب زیات وختونه موږ او تاسو وینو چې تیزاب په کیمیاوي خواص په درلودلو سره موږ او تاسو پیژنو چې هغوی څه ډول خواص لري، یا هم څه ډول توپیرولی سو. د تیزابونو خواص چې دي خپله اکثرا مرکبات چې دي هغوی په تیزابونو کښې د هایدروجن عنصر درلودونکي دي. تیزاب چې تاسو وګورئ تریو خوند لري، د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. ځینې تیزابونه دي چې هغوی یو قسم تخریشونکي او تخریبونکي، حتی که چیرې د هغه تیزاب خوند وکتل شي کیدای شي چې د انسان د مړینې سبب شي. نو ځینې تیزابونه عادي تیزابونه چې موږ او تاسو په روزمره ژوند کښې ورڅخه استفاده کوو، د هغوی خوند موږ او تاسو حسولی سو، خوند او ذایقه یې لیدلی سو چې تریو خوند لري. د بېلګې په توګه لکه لیمو یا نارنج، کله چې وګوره خپل یو تیزابي خو خوند یې تریو ده. او په عین وخت کې تیزابونه چې دي خپله خرابونکي او یا هم سوځونکي دي، تخریبونکي دي. کله چې تیزاب پر یو ماده یا پر یو جسم باندې لګیږي، حتما هغه جسم یا هغه ماده تخریبوي. خو تیزابونه چې دي د هغوی د خواصو پر اساس باندې د برق تولیدونکي دي، او په عین وخت کښې د برېښنا تیرونکي هم دي په اوبلن حالت کې. او په عین وخت کښې که چیرې په موږ او تاسو د یو لتمس کاغذ باندې د تیزابو یو څو څاڅکي وڅڅو، د تیزاب د دې باعث کیږي چې د لتمس کاغذ ته سور رنګ ورکړي او یا هم بدلون ورکړي چې د خپله د تیزابي خواصو د جملې څخه شمېرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس الکلي پیژنو چې الکلي څه ډول مرکب ده. خپله الکلي چې ده، د الکلي کلمه خپله یو عربي کلمه ده چې ایرو ته ویل کیږي، چې زیاتره دغه الکلي چې ده د لرګیو ایرو ته چې خپله د پوتاشیم کاربونیت مرکب درلودونکي ده نسبت ورکول شوې ده. یعنی الکلي خپله د همدغې الکلي چې خپله یو عربي کلمه ده اخیستل شوې ده. خو زیات وختونه موږ او تاسو کولی شو الکلي په ساده ډول سره ایرې ته هم ووایو. چې راځو د الکلیو خواص ووایو چې الکلي بیا څه ډول خواصو درلودونکي دي. د الکلي خواص وای اکثره الکلي یا اکثره مرکبات چې دي هغوی په خپل ځان کښې د هایدروکسیل منفي آیون درلودونکي دي، یا هم د هایدروکساید درلودونکي دي. الکلیګان چې دي خپله تریخ خوند درلودونکي دي، او په عین وخت کښې د هر الکلي خوند باید ونه کتل شي. ځینې الکلیګانې دي چې روزمره موږ او تاسو ورڅخه استفاده کوو، چې خپله د الکلي ځینې مرکبات چې په کښې استفاده سوي دي لکه شامپو، صابون او داسې نور چې موږ او تاسو استفاده کوو، د دوی خوندونه نه کتل کیږي، او ځینې نور دي چې د هغوی خوند باید ونه کتل شي. خو د خوند یا د له لحاظه هغوی تریخ خوند درلودونکي دي. او دوی چې دي قوي الکلیګانې چې دي هغوی خرابونکي او شړونکي دي. که چیرې په یو مرکب یا هم داسې نورو موادو او مادو کښې الکلي استفاده سوي وي په زیات اندازه یا هم په زیات مقدار سره، نو کیدای شي چې هغه د شړونکي او د خرابونکي سبب سي. ځینې وختونه که چیرې تاسو لیدلي اوسئ، ځینې شامپو او ځینې صابونونه په ځینو جلدونو باندې ښه نه لګیږي، کیدای شي چې په هغوی کښې د الکلیو مقدار زیات شوی وي. خو زیات وختونه د هغوی جلد خامخا شړیږي او یا هم تخریبیږي، چې هغوی ته یو قسم حساسیت پیدا کوي. او په دې ترتیب د الکلیو مثال چې دی خپل دوی برق تولیدونکي دي په هغه صورت کې یا هم په هغه حالت کې چې کله په اوبلن حالت کې دوی قرار ولري. خو کله چې د الکلیو څو ساعت کې په لتمس کاغذ باندې وشندل سي ګورو چې لتمس کاغذ ته شین رنګ ورکوي، یعنی یو څه بدلون ورکوي. نو په همدغه اساس چې کله لتمس کاغذ ته شین رنګ ورکړي وایي چې دا الکلی ده، یا هم پیژنو چې دا الکلی ده. او که چیرې لتمس کاغذ ته سور رنګ ورکول سي پوهیږو چې هغه تیزاب ده. ګرانو زده کوونکو، دلته موږ او تاسو د تیزابو او الکلی اوبلن محلولونه وایو، ګرچې موږ او تاسو تیزاب او الکلی دواړه وپیژندل. تیزاب او الکلی ګانو په خپلو منځونو کښې په اوبلنو محللونو کښې دوی په آیونونو باندې تجزیه کیږي او یا هم ټوټه ټوټه کیږي، چې تیزاب پله په مثبت آیون باندې تجزیه کیږي او الکلی بیا د هایدروکساید آیون یعنی منفي آیون باندې تجزیه کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ، په دې کیمیاوي معادله کښې چې HCl تیزاب چې دلته په همدې اوبلن محلول کړي، که چیرې دوی وګورو موږ او تاسو په دې اوبلن محلول کې وینو چې هم HCl تیزاب په خپلو آیونونو باندې تجزیه شوی، داسې چې هایدروجن به په مثبت آیون سره تجزیه کیږي او کلورین به دلته په منفي آیون سره تبدیلیږي. او بیرته په عین وخت کښې الکلی، که چیرې الکلی په نظر کې ونیسو په دې ځای کښې، بیا موږ او تاسو وینو کېدای سي نور مرکبونه هم شتون ولري چې په خپل مرکب ترکیب کې د هایدروجن اټوم ونه لري، خو کیدلی سي چې د هغوی تعامل له اوبو سره هم تیزاب تولید کړي، یعنی کیدای سي چې په اوبلونو محللونو کې د هایدروجن د آیون لرونکي هم وي. نو دا ډول مرکبونه چې دي هغوی د تیزابي خاصیت درلودونکي دي، لکه کاربون ډای اکساید، سلفر ډای اکساید، دوی خپل یو تیزابي خاصیت لري، اما چې کله دوی لاسته راځي یا هم تولیدیږي په مثبت آیون باندې نه دي تجزیه سوي، خو بیا هم دوی تیزابي خاصیت درلودونکي دي. راځو په دې برخې کښې که چیرې الکلی ګان په نظر کې ونیسو، که چیرې الکلی په یو اوبلن محلول کښې موږ او تاسو داسې نظر کې ونیسو، موږ او تاسو ویل چې الکلی ګانې په اوبلن محلول کې په هایدرو اکساید منفي آیون باندې تجزیه کیږي او الکلی په لاس راکي. نو موږ او تاسو وینو چې پوتاشیم هایدرو اکساید په اوبلن محلول کښې په پوتاشیم آیون چې مثبت آیون ده او هایدرو اکساید آیون باندې ټوټه شوی او یا هم تجزیه شوی دی. زیات وختونه موږ او تاسو داسې نور معادلې هم لرو چې په هغوی کښې خپله د تیزابو او د الکلی ترمنځ تعاملات هم کیدای سي چې ترسره سي. لزو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د مالګې تیزاب وایو چې دا څه ډول تیزاب دي. د مالګې تیزاب د خپله د قوي تیزابونو د ډلې څخه شمیرل کیږي چې د هایدروجن کلوراید غاز او د اوبو د تعامل څخه د فشار لاندې تولیدیږي، چې د دې تیزابونو څخه د نلونو د منګ د پاکولو لپاره په همدې ترتیب د هایدروجن کلوراید غاز او داسې نورو یا هم لکه کلسیم کاربونیټ څخه چې جوړ شوي دي استفاده کیږي او یا هم استعمالیږي. ځینې وختونه موږ او تاسو د هایدروجن کلوراید غاز او اوبو تعامل لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې وینئ، کیدای سي چې دلته دوی تعامل ترسره کړي، د تعامل سره سم هایدروجن کلوراید په اوبو کښې د هایدروجن او کلورین په آیونونو باندې تجزیه کیږي. او په عین وخت کښې بیرته د ګوګړو تیزاب هم دي چې دا هم یا هم سلفوریک اسید چې موږ او تاسو وایي چې دا تیزاب چې دي د سلفر ډرای اکساید یعنی ګاز د هغوی د تعامل چې ده له اوبو سره د فشار لاندې داسې ترسره کیږي چې زیاتره د دې تیزابو څخه د موټرونو په بیټریو کښې او زیات وختونه په صنعت کښې او یا هم د صنعت په نورو برخو کښې د دې څخه استفاده کیږي. تاسو وګورئ په نتیجه کښې موږ او تاسو د ګوګړو تیزاب یا هم سلفوریک اسید په لاس راکوي چې دلته سلفر ډرای اکساید د اوبو سره یا هم په اوبلن محلول کښې په ګوګړو تیزابو باندې موږ او تاسو وایي تجزیه کیږي او یا هم لاسته راځي. ځینې نور تیزابونه هم شته او د دې تر څنګ الکلی ګانې هم شته چې یو هم له هغوی څخه د امونیا په نوم د خپله یوه الکلی ده چې د امونیا غاز چې د خپل تیز او تخریش کوونکی بوی لري په عین وخت شي یو الکلی ده چې موږ تاسو وایي چې دا مرکب خپل د هایدروجن او د نایتروجن د مستقیم تعامل پر بنسټ د فشار یا هم د تودوخې په موجودیت کې چشکیږي حاصلیږي او یا هم لاسته راځي. خو ځینې وختونه موږ او تاسو وایو چې د دې څخه یوریا هم یا د یو کیمیاوي سر په تولید کې هم استفاده کیږي. او له نیکه مرغه چې زموږ په ګران هیواد کې ښه مثال د مزار شریف د کیمیاوي سرو او په عین وخت کې په یو برېښنایي فابریکه کې تقریبا په تقریبي ډول کلنی تولید 28,000 ټنو ته رسیدل ده چې لاسته ورڅخه راځي کیمیاوي سری. نو په همدې ترتیب تاسو په دې ماده لکه شوینی چې نایتروجن غاز د هایدروجن غاز سره یو ځای کیږي، په نتیجه کې موږ تاسو د امونیا غاز اسرکې. او په عین وخت کې یو بل الکلی هم وجود لري چې هغه د سوډیم هایدرو اکساید الکلی ده، چې دا الکلی هم د دې څخه په مختلفو ځایونو کې استفاده کیږي یا هم استعمال زیات ده. هغه یو دا چې خپل د کاغذ په جوړولو کې یا هم د کاغذ د جوړولو په صنعت کې د دې څخه زیات استفاده کیږي، او په دې ترتیب خپل د فلزي سوډیم په برابرولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي. که څه هم شاو تاسو ویل چې الکلی خپل هغه مواد چې په اوبلن محلول کې د هایدروکساید آیونونه جوړوي، نو دا الکلی چې د خپل د سوډیم اکساید او اوبو له مستقیم تعامل څخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو وینئ سوډیم اکساید د اوبو سره مستقیما یو ځای کیږي، په نتیجه کې سوډیم هایدرو اکساید الکلی په لاس راکوي چې دا هم هغه مشهورې الکلی ګانې دي. لازو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو څه پوښتو چې تیزاب او الکلی څه ډول ښودل کیږي، یعنی څه پوهیږو چې دا تیزاب دی او که الکلی. نو د تیزاب او الکلی ښودن کې ترازو د تیزاب او الکلیو د ښودن لپاره موږ او تاسو یو هم لټمس کاغذ لرو چې دا په ډیرو عادي یا هم د ډیرو عادي ښودونکو یا هم اندیکاتورونو په نوم سره هم یادیږي، یا د هغوی د ډلې څخه شمیرل کیږي چې خپل یو طبیعي رنګ دی چې هم د تیزاب او هم الکلی له خوا څخه اغیزمن کیږي او خپل رنګ ته تغیر ورکوي. چې کله موږ او تاسو ویل چې لتمس کاغذ باندې کچیری مثال سور رنگ واخلي موږ پوهیږو چې دا تیزاب، او کچیری شین رنگ واخلي موږ پوهیږو چې دا الکلی ده. او په عین وخت نور طبیعي رنگونه هم ستا چې موږ او تاسو کولی سو په هغه سره هم تیزاب او هم الکلی وښیو. هغه طبیعي رنگونه لکه د سره کرم او په عین وخت د تورو چایو په پانو کښې دا طبیعي رنگونه موندل کیږي او تیزاب او الکلی پی ښودل کیږي. او مصنوعي رنگونه هم شتون لري، هغه لکه فینول، فیتالین، میتایل، اورنج او یا هم د تیزاب او الکلیو دا چې دي کولی سي په محلولونو کښې موږ او تاسو ته د هغوی محلولونو ښودونکي اوسي چې دا تیزاب او که الکلی دي، خپل یو مخصوص رنګ د ځانه څخه ښیي لکه څنګه چې ما مخکې هم ذکر کړله. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د تیزاب او الکلیو اهمیت یا ارزښت په ورځني ژوند کښې وایو چې څه ارزښت لري یا هم اهمیت یې څه ده. تیزابونه او الکلیګانې موږ او تاسو وویل چې د دوی څخه زیات په کورونو او په صنعت کښې استفاده کیږي. یو هم د هغوی څخه مثال سرکه ده چې خپله په سلاد کې ترې استفاده کیږي. د سرکې تیزابونو لرونکې ده، د لیمو جوس ده چې د ستریک تیزابو درلودونکې ده، ویټامین سي ده چې د لیمو د میوې په کورنۍ کښې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخني خوړلو په وخت کښې چې لوړ بیا یې خپله یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم سره یادیږي. بل هم د مالګې تیزاب په معده کښې شتون لري او د غذا په هضم کښې زموږ سره مرسته کوي. الکلیګانې دي، د الکلیګانو استعمال زیات ځایونه لري لکه سوډیم هایدرو اکساید چې خپله د صابون په جوړولو کښې او د کاغذ په جوړولو کښې زیات استفاده کیږي. کلسیم هایدرو اکساید د سمنټو په جوړولو کښې، د پپلستر کولو کښې استفاده کیږي او زر زیات استعمال لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند به یاستی. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون اتم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د استرونه چې د 250 صفحې څخه پیل او 500 صفحې پورې به دوام ولري. دریم څپرکی اتم لوست. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل او زده مو کړل چې عضوي تیزابونه څه ډول تیزاب وه. د همدې ترتیب د عضوي تیزابو ډولونه وه چې اکزالیک اسید، اسیتیک اسید و میتانویک اسید و او داسې نور، چې د دوی مختلف ځایونو کښې استفاده کېدل یا هم کارول کېدل. راځو یو هم د عضوي او یا هم وظیفوي ګروپونو د جملې څخه استرونه وایو، چې استرونه هم یو نوه عضوي تیزابو اکسیجني مشتقات دي چې د عضوي تیزابو د هایدروکسیل د ګروپ د بدلېدل په الکا اکسی ګروپ باندې کولای سو چې موږ او تاسو استرونه ورڅخه لاسته راوړو، چې خپله دغه استرونه یا هم د استرونو مرکبات چې دي د عضوي تیزابو د مالګې په نوم سره هم یادیږي، چې عمومي فورمول یې موږ او تاسو په دې شکل سره وینو چې آر یا رادیکال رابطه، بیا همدې ترتیب د سی او یعنی کاربون او اکسیجن، یعنی دوی چې دي د عضوي تیزابو یو اکسیجني مشتقات دي وظیفوي ګروپ ده، او بیا همدې ترتیب سره د دوی عمومي فورمول ده. ځینې وختونه موږ او تاسو وایو چې استرونه مختلف استرونه وجود لري، یا هم هغه استرونه دي چې د الکایل ګروپونه یې ډیر کوچني وي. هغه استرونه چې د الکایل ګروپونه یې کوچني وي، هغوی بې رنګه مایع دي او د ښه بوی درلودونکي دي، چې زیات وخت د نباتاتو په ګل او د نباتاتو هغه میوې چې د یو ښه بوی درلودونکي دي او د یو ښه استر په شتون کښې معلومداره خبره ده چې په ګلداره میوو کښې موږ او تاسو ته یادونه راته کوي چې دا یو ښه مثال هغه د هغه استرونه دی کوم چې د هغوی د الکایل ګروپونه یې ډیر کوچني وي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو کولای سو چې استرونه هم د عضوي تیزابو او د الکولو د تعامل څخه هم کولای سو چې لاسته راوړو. یو داسې چې دغه تعامل چې کله د الکول او عضوي تیزابو ترمنځ صورت نیسي، دا ډول تعامل ته موږ او تاسو د استر فیکشن تعامل په نوم سره هم یادولای سو، چې په لاندې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې وینو چې د استرو او د عضوي تیزابو او د الکولو چې د خپل ایتانول ده، ایتایل الکول ده، چې په همدې ترتیب سره د یو عضوي تیزاب سره تعامل کړی ده، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته په عین وخت کښې بېرته یو نوه استر موږ او تاسو ته لاس راکړی، چې دغه تعامل ته خپله موږ او تاسو د استر فیکشن تعامل وایو. همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو د استرونو نوم ایښودنه لرو، چې د استرونو په نوم ایښودنه کې موږ او تاسو کولای شو چې په لومړي سر کې د هغه الکایل ګروپ نوم واخلو کوم چې د کاربوکسیل د اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای نښتی وي. لومړی د هغه نوم اخیستل کېږي، او بیا په ترتیب سره د کاربوکسیل د پاتې برخې چې هغه کولای شو د هغوی آی سي ورستاري یعنی، او په همدې ترتیب سره هغه د اسید کلمه یې په او ای ټی ای اوتا باندې تبدیل کړو، لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کښې وینئ، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې ایتایل پروپونیت دا مرکب، که چیرې موږ او تاسو ځیر سو په دې ځای کښې دا مرکب چې ده، دا ایتایل پروپونیت خپله یو نوه استر ده. د دې نوم ایښودنه موږ په همدې ترتیب سره، لومړی اول موږ د هغه الکایل ګروپ نوم اخلو چې هغوی د کاربوکسیل اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې نښتی وي، یعنی ایتایل. لومړی موږ او تاسو د ایتایل کلمه ذکر کړه چې دا ده. بیا په همدې ترتیب سره کله چې مو د دې نوم واخیسته ذکر کړله، موږ او تاسو وویل چې د آی سي یعنی د اسید کلمه پر ځای باندې د اوتیت کلمه اضافه کړو. نو په همدې اساس د ټول مرکب نوم واخیسته، او په پایله کې مو د دې کلمه اوتیت کلمه د اسید کلمه پر ځای باندې ذکر کړه چې وایي ایتایل پروپونیت. په همدې ترتیب سره د مختلفو اخترونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولای شو چې سره کړو، لکه څنګه چې په دې مثال کې شوینو. دې مثال کې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو لرو یو هم میتایل فارمیت، یو نو استر ده چې دا استر هم په دې ترتیب نوم ایښودنه موږ او تاسو په دې ترتیب سره کول چې موږ لومړی د هغه الکایل ګروپ هم اخلو کوم چې هغه وي د کاربوکسیل، د اکسیجن، د اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې نشته وي. نو په همدې ترتیب دا وایي چې دا میتایل، او وروسته د ټول مرکب نوم چې خپله د اسید کلمې پر ځای مو د اوتید کلمې اضافه کول نو وایو چې میتایل فارمیت. او په دوام مثال کې موږ او تاسو لرو چې میتایل اسیتیت، نتیجه کې تاسو ګوري دا د دوی نوم ایښودنه وه په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ترسره کړل. رازو گرانوز د کوونکو د لوست دی برخې ته چې په دې برخه کې موږ او تاسو واز دی او غوړي لرو چې موږ او تاسو مخ کې استرونه ویل د استرونو هغه نوم ایښودنه او مثالونه یې و په همدې اساس رازو اوس واز دی او غوړي وایو چې وازګي او غوړي څه ته ویل کیږي. وازي او غوړي چې دی خپل د شحمي تیزابو یو نوع استرونه دي چې له حیواني او نباتي موادو څخه کولای شو چې وازي او غوړي لاسته راوړو. هغه حیواني غوړي چې دی هغوی همیشه جامد او یا هم نیمه جامد دي، هغوی لکه کوچ. خو نباتي چې بیا دي یا نباتي غوړي چې دی هغوی همیشه مایع وي، هغوی لکه زیتون، یعنی هغه غوړي چې موږ او تاسو کولای شو د زیتون څخه لاسته راوړو، یا هم د پنبه دانه څخه کولای شو چې غوړي چې لاسته راوړو. او په همدې ترتیب د شرشمو تیل او داسې نور نور چې دوی ټول نباتي دي او خپله په مایع شکل سره موندل کیږي. یو هم حیواني وازګې چې موږ او تاسو لرو لکه ستارین دي، بیوتارین دي او داسې نور دي، همیشه موږ او تاسو ویل چې دوی په جامد شکل سره موندل کیږي. که چیرې موږ او تاسو اولین غوړي ته ځیر شو، په اولین غوړي کې موږ او تاسو لرو چې دا نوه غوړي چې دی خپل یو قسم مایع غوړي دي چې د غیر مشبو شحمي تیزابو یعنی اولیک اسید چې خپل د دوی ترمنځ دوه ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب د ګلیسرین د تعامل څخه کولای شو چې لاسته راوړو دا مایع غوړي چې دی دوی د لېږدونې او د شې ساتنې په خاطر باید دوی جامد شکل ته واوړي، هم په جامد باندې تبدیل کړو. دوی چې دی له مهمو غوړیو څخه شمیرل کیږي او د روغتیا لپاره ډیر ګټور تمامیږي. مایع غوړي چې دی همیشه موږ او تاسو ویل چې د لېږدونې او د شې ساتنې لپاره کولای شو چې هغوی په جامد شکل ته واړو، ځکه چې مایع نباتي غوړي چې دی هغوی د هایدروجنیشن د عملیې په واسطه چې خپل یو د نیکل د کټلیس پښتون کې کولای شو چې په جامدو او نیمه جامدو استرونو باندې تبدیل کړو. یعنی کچیر موږ تاسو وایو د بیلګې په توګه یو د مارجن په نوم سره یو نو غوړي دي چې په همدې طریقه موږ کولای شو چې دوی جامد شکل ته واړو، او دا مارجن چې د خپل د رنګ او د شبوي په خاطر ځینې اضافي مواد هم ورزیاتو اضافه کوو چې کچیر د مارجن غوړي زیات په مصرف ورسول شي کیدای شي چې د انسان په بدن کې د ویریدونو د بندیدو لامل شي. نو له دې کبله د داسې غوړي استعمال د روغتیا لپاره مضر تمامیږي، نو د زړه د ناروغۍ لامل کیږي او په همدې ترتیب مختلفو امراض سبب کیږي چې د دې څخه باید په کمه اندازه استفاده وشي، او یعنی استعمال باید ډیر کم شي. او ځینې بیا موږ او تاسو کوچ لکه اولین او فتالین سره د هغوی سربیره موږ او تاسو د بیوتارین وازګې هم لرو چې ځینې وختونه که چیرې ځیر سو د ښځو پوستکي چې دی د هغوی د پوست لاندې موږ او تاسو د اولین غوړي یا هم هغه وازګې چش لري شتون لري. نو له دې کبله د ځینو هغه یعنی د ټولو میرمنو جلد یا پوست چې ده نسبت و نارینو ته نرم ده. نو دا د چا له برکته؟ دا د اویلین غوړیو له برکته. په همدې اساس رازو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو صابون وایو چې صابون هم د شحمی تیزاب او د سوډیم یا هم د پوتاشیم یو نوع مالګه ده چې خپل د صابون چې د یو مهمه ماده ده چې د ځان کالیو او د کور سامانونو د مینځلو لپاره هم کولای شو چې د دوی یعنی د صابون څخه استفاده وکړو. که چیرې ځیر شو موږ او تاسو حیواني واسي یا نباتي غوړیو ته له سوډیم هایدرو اکساید یا هم پوتاشیم هایدرو اکساید سره که چیرې یو ځای کړو، تعامل ورکړو او یو څه اندازه تودوخه ورکړو، د دې کیمیاوي تعامل په پایله کې موږ کولای شو چې هم ګلسرین لاسته راوړو او هم کولای شو چې صابون ورڅخه لاسته راوړو. او د صابون څخه یا هم د صابون د مینځو د هغه بوی د مینځوړلو لپاره کولای شو چې په دې عملیه یا په دې تعامل کې د مختلفو شکلو عطري مواد او رنگ پکې اضافه کړو چې مختلف رنگونه او مختلف خوشبويي درلودلو سره لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو، د صابون چې د په دوه ډوله، یو د ځان مینځلو او بل د کالی مینځلو صابون ده، چې اوس راځو د ځان مینځلو او د کالی مینځلو صابون ترمنځ توپیر پیژنو چې د دوی توپیر په څه کې ده. یو خو دا چې د لاس او د ځان مینځلو صابون چې د هغوی د شی وازګې څخه جوړیږي. که چیرې وګورو په دوی کښې کولای شو چې موږ او تاسو قیمتي عطرونه هم پکښې اضافه کړو، او په همدې ترتیب کیدای شي چې په دې صابون کښې د سوډیم هایدرو اکساید او پوتاشیم هایدرو اکساید مقدار په دې کښې یو څه اندازه معین وي. خو د کالیو د کالو د مینځلو صابون چې ده په هغوی کښې د دې لپاره چې یعنی کالی په پیمنځل کېږي یو ارزان قیمت عطر استفاده کړو، او د سوډیم هایدرو اکساید مقدار هم پکې زیات وو، په دې خاطر چې وکولی شي تر څو هغه د کالیو خیرې او ناپاکي په اسانۍ سره لیرې کړل شي، چې دا د دوی ترمنځ هغه توپیر و چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې په دې ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال ده، ایسترونه څه ډول مشتقات دي؟ دوهم سوال، واز دي او غوړي څه ډول مرکبات دي؟ واضح یې کړئ. دریم سوال چې د اولیک اسید چې عمومي فرمول یې دا ده، د کاربونونو ترمنځ څو ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري؟ آیا یو ګونې ده، دوه ګونې ده، درې ګونې او څو ګونې ده؟ یعنی او نو څلورم یا هم وروستي سوال ته راځو ګرانو زده کوونکو، چې په دې سوال کښې وایي د ځان مینځلو او د کالی مینځلو صابون ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې په پاک الله مو سپارم شي، چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د لسم ټولګي اتم لوست ته ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اټمي شوا یا ایونی شوا. د شپږ څلوېښتمې صفې څخه پیل تر درې پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري. ټولګي ملسم، مضمون کیمیا، اتم لوست، دوهم څپرکی. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې په همدې ترتیب سره اټمي شوا او آیوني شوا د هغه درس ادامه ده چې دې درس کې الکترونیک اکټیویټي خاصیت و، د عنصرونو د الکترون غوښتنو خاصیت و، او دغس ترتیب سره د دوی الکترونی جوړښت و، آینازیشن انرژي وه. اوس راځو اټمي شوا آیوني شوا وایو. اټمي شوا هغه فاصلې ته ویل کېږي چې د یوه اټوم د هستې څخه بیا د اټوم تر هغه وروستي قشر پورې غځېدلې وي. دې فاصلې ته موږ او تاسو اټمي شوا وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وینئ، فرض کړئ چې تاسو دا یو عنصر، یو اټوم دی، نیوانسور د اټوم د هستې د دغه منځنی برخې یا مرکزی برخې څخه پیل بیا د هستې د وروستي مدار یا وروستي قشر پورې دې ته موږ تاسو دغه فاصلې ته اټومي شعا وایو. او په همدې ترتیب بل هم آیوني شعا لرو چې موږ تاسو آیوني شعا د اټومي شعا سره یو څه ورته ده. داسې تعریفوو چې آیوني شعا بیا هغه فاصلې ته ویل کېږي چې د اټوم د هستې څخه پیل بیا د اټوم تر وروستي قشر تر آیونو پورې عبارت ده آیونی شعا څخه ده. یعنی دلته بیا د آیون ذکر شوی دی، یعنی په وروستي قشر کې چې کوم آیون وجود لري هغه ته بیا موږ او تاسو چې وایو آیونی شعا وایو. عموما د اټوم په جوړښت کې که چیرې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستلي وو د اټوم په جوړښت کې چې د الکترونونو هغه ځایونه چې دي، یعنی هغه اوربیټالونه چې وه اوربیټالونه کښې خپله د الکترونونو هغه مشخص ځای دی چې دا اوربیټال هم د اټوم د هستې د شاوخوا له هغه فضا څخه عبارت ده چې په هغه کښې د الکترونونو احتمالي شتون 95% وجود لري. یعنی اوربیټالونه کیدای شي چې هم کروي شکله اوسي چې د اس په اوربیټال کښې چې موږ او تاسو وښودل، یا هم د دمل په شان د پی په اوربیټال کښې، او داسې نور مختلفو طریقو سره کولای شو چې موږ او تاسو د دوی اټومي شعا پیدا کړو او آیوني شعا پیدا کړو. او د عنصرونو اټومي شعا چې ده د هغوی د ځانګړو الکتروني جوړښتونو په درلودلو له امله یو له بل څخه توپیر لري. د عنصرونو د یو ګروپ په چاپېریال کې که چېرې موږ او تاسو ګورو ګرانو زده کوونکو، اټومي شعا چې د هغه له پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا ته لویږي، خو له کښته څخه بیا مخ پر پورته خوا ته د دوی هغه د اټومي شعا چې ده چې شي کېږي په پرله پسې ډوله کوچني کېږي، یعنی کمیږي. خو لامل یې چې دی لامل یې دا دی چې د عنصرونو اټومي نمبر ټاکلو قیمتونو له پورته خوا څخه مخ کښته خوا ته زیاتېږي، او د الکتروني قشرونو شمېر هم د یو واحد کچه لوړېږي. یعنی په پایله کې موږ او تاسو د عنصرونو د اټومونو حجم په ګروپ کښې له پورته خوا څخه کښته خوا ته لوړېږي، او اټومي شعا هم ورسره څه شي کېږي زیاتېږي. خو په پیریود کې په دوره کې چیرې دا دوراني جدول د پیریود یا په دوره کښې بیا موږ او تاسو متوجه اوسو، د پیریودونو په چاپېریال کښې د عنصرونو اټومي شعا له چپې خوا څخه یا هم له کیڼې خوا څخه ورشي خوا ته کوچنی، او برعکس د ښي نه کیڼې خوا ته بیا په پرله پسې توګه لویږي. د چپ څخه وراسته طرف ته کوچنی کېږي آیوني شعا او اټومي شعا، او برعکس د ښي خوا څخه چپه طرف ته بیا بېرته د دوی اټومي شعا چې کېږي لویږي. خو لامل یې څه شی دی؟ لامل یې دا دی چې د هستې مثبت چارج اغیزه په الکتروني قشرونو باندې زیاته ده، او الکترونونه یې د هستې پر چاپېریال باندې څه شوي دي؟ راټول شوي دي، راجذب شوي دي. نو پر دې بنسټ موږ او تاسو وایو چې د اټوم حجم او شعا یې کوچنی کېږي، لکه څنګه چې تاسو په کولای شئ په دې تصویر کې هم ووینئ، او داسې د دوراني جدول د عناصرو پر اساس باندې هم کولای شو چې موږ او تاسو اټومي شعا او آیوني شعا په همدې طریقې سره لاسته راوړو. تاسو ګرانو زده کوونکو، اوس دلته موږ او تاسو یو هم د وندروالز شعا وایو، چې د وندروالز شعا بیا هغه شعا ته ویل کېږي چې د دوو مجاورو اټومونو د هستو ترمنځ نیمه فاصلې ته د وندروالز شعا وایو. تاسو ګورئ دا د دوه اټومونه دي، یا هم د دوه عنصرونو دوه اټومونه موږ او تاسو په نظر کې نیولي دي. د دوه اټومونو ترمنځ د دوی د دوو هستو ترمنځ هغه نیمه فاصله چې تاسو وینئ، دا نیمې فاصلې ته موږ او تاسو د واندروال شعا وایو، چې یو عمومي فورمول آر سی او مساوي کېږي یو پر دوه دی، یعنی نیمه فاصله د شیش ترمنځ د دوو هستو ترمنځ عبارت ده واندروال فاصلې څخه ده، چې شعا څخه ده، چې دا دی خپله دلته د شعا یا د فاصلې نمایندګي کوي. او بل به همدا اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو کوولانسي شعا هم لرو. که چیرې وګورو کوولانسي شعا بیا داسې تعریفوو، که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو داخل شوو اټومونو د هستو ترمنځ فاصله دو برخ باندې وویشو یا هم وویشل سي دغه شوا چې تاسو ویني د فاصله ته موږ تاسو کوولانسي شوا وایو چې کوولانسي شوا د دوو په یو مالیکول کې د دوو داخل شو اتومونو د هستو ترمن دغه فاصله مخکې د وندروالس د مکمله فاصله او د دې ځای تر دې ځای پورې د نیمه فاصله اوس دغه نیمه فاصله بیا پر نیم پر یو نیمه برخه ویشل شوې ده چې په د دې ځای کې موږ او تاسو وینو دغه نیمه فاصله ته بیا موږ او تاسو کوولانسي شو اوای چې هغه په آر سي سره شي یا په آر سي او سره مساوي کیږي یو پر دوه دی سره. کولی شئ چې په دې فرمولونو باندې مثالونه هم حل کړو. اول په همدې ترتیب موږ او تاسو ویل د دوی اټمي شوا او عیني شوا د دوراني جدول پر اساس د پورته سره مخ پر کښته زیاتیږي او د کښته سره مخ پر پورته خواته کمیږي او د پیریدونو پر اساس باندې موږ او تاسو ویل چې د چپ څخه وراسته طرف ته کمیږي او د راسته طرف څخه و چپ طرف ته زیاتیږي یو د بل برعکس دی. د ښه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو دوه مهمې نقطې باید په نظر کې ونیسو چې یو هغه دا چې یو انیونی شوا لوی ده تر اټمي شوا او اټمي شوا بیا خپله لوی ده تر کیتونی شوا، یعنی انیونی شوا تر چا تر اټمي شوا لوی ده او کیتونی شوا بیا نسبت چاته اټمي شوا ته کوچنی ده. او په همدې اساس هر څومره چې د اټوم منفي چار ډیریږي هغومره یې اټومي شعا لویږي او هر څومره چې د اټوم مثبت چار ډیریږي نو شعا یې موږ سره چش کیږي کوچنی کیږي، یعنې د یو د بل سره چشته مستقیماً متناسب دي. هر څومره چې منفي چار ډیریږي هغومره یې اټومي شعا ډیریږي، هر څومره چې مثبت چار ډیر شي یا زیات شي نو اټومي شعا یې چش کیږي کوچنی کیږي، یو د بل سره مستقیماً متناسب دي. راسو ځینې مثالونه که تاسو په دې ځای کښې وګورئ، که چېرې موږ او تاسو وګورو د کلورین منفي او کلورین خونسا چارج په درلودلو سره موږ او تاسو ګورو چې دلته کوم یو لوی یا کوم یو کوچنی ده. که چېرې وګورو د دې اټومي شعا د کلورین د منفي یو ده او د کلورین صفر ده، نو کوم یو زیات شو؟ کلورین منفي یو زیات شو. او په همدې اساس راځو دلته یو بل مثال، مثال اکسیجن منفي یو او اکسیجن منفي دوه. په دې ځای کښې بیا ولې منفي دوه زیات ده؟ ځکه چې موږ او تاسو ویل هر څومره چې انیوني شوا یا منفي چارج یې چش کیږي زیات کمیږي هغومره د دوی اټومي شوا چش کیږي لویږي. او په همدې اساس راسئ په دې ځای کښې موږ او تاسو وایو چې سوډیم خونسا یا صفر، سوډیم مثبت یو، د دوی تر منځ بیا سوډیم صفر چې شته اټومي شوا یې زیاته ده. ولې؟ ځکه چې موږ او تاسو ویلي وو چې هر څومره چې د دوی مثبت چارج زیاتیږي هغومره یې اټومي شوا چش کیږي کوچنی کیږي. او په همدې اساس کلورین مثبت درې او کلورین مثبت پنځه داسې مثالونه هم موږ او تاسو ورکولی شو. او ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو هغه اټومي شوا او آیني شوا راځو اوس موږ او تاسو په دې برخه کښې انتقالي عنصرونه پېژنو چې انتقالي عنصرونه د دوراني جدول کومو عنصرونو ته ویل کیږي. انتقالي عنصرونه زیاتره یې ډېر کلک فلزات دي چې په ساختماني کارونو کښې د کارولو زیات ځایونه لري په مختلفو مختلفو ځایونو کښې. خپله د ډي بلاک عناصر هم شمېرل کیږي چې دا عناصرو ته موږ او تاسو انتقالي عناصر وایو او په همدې اساس دوی ته د ډي ایلمنټ عناصر هم ویل کیږي. دوی چې دي ډېر کلک فلزات دي، د ذوبان او د غلیان درجه یې لوړه ده ځکه چې کلک دي، جسامات یې حجم یې دې ته زیاته تودوخې درجه ته اړتیا لري چې یا ویلې سي او یا هم چش سي غلیان درجه یې چش سي لوړه سي. او په همدې اساس د دوی کثافت چې دي ډېر لوړ دي، د لوړ کثافت درلودونکي دي او جامدات یې هم جامدات دي خپله او بغیر د په دوی کښې د سیماب څخه نور ټول جامدات دي. سیماب چې د خپله اټومي نمبر اتیا په ټولو انتقالي فلزاتو کې یو سیماب چې د په مایع حالت باندې پیدا کیږي او نور ټول جامدات دي. او په همدې اساس موږ او تاسو یو هم انتقالي عناصر چې دي په هغوی کښې مختلف مختلف عنصرونه دي چې یو هم د هغه څخه اوسپنه ده چې خپله په فلزي بڼه لکه له مس سره او یا هم نادیم نیکل او مکنیزیم د دوی سره چش جوړوي، الیازونه جوړوي چې همدې ترتیب سره داسې نور مهم فلزات هم دي چې خپله د انتقالي فلزاتو تر منځ یو داسې فلزونه هم شته چې نن ورځ په پرمختللو صنایعو کښې یو بنسټیز رول لري. هغه لکه د تیتانیم عنصر دی چې دا خپله د دې څخه د الوتکو په جوړولو او صنعت او په دې ځای کښې استفاده کېږي، او نادیم چې ده د کتلس په توګه په کیمیاوي تعاملاتو کښې ورڅخه استفاده کېږي. ځینې نور مهم عنصرونه دي، یو هم لکه اوسپنه یا فیرس چې د دې څخه موږ او تاسو مخکې هم وویل چې په ساختماني موادو کښې ورڅخه استفاده کېږي، او ځینې نور عنصرونه لکه کروم، مونیکل، منګانیزم او تیتانیم او اوسپنه، دا ټول وایي کېدای شي چې له اوسپنې سره یو ځای شي تر څو د دوی څخه یو کلک مواد لکه فولاد ترې جوړ شي، چې دا خپله یو هم هغه انتقالي عنصرونه وه چې موږ او تاسو وویله چې د دې څخه بغیر نور هم شته چې قیمتي لکه سره زر و سپین زر و پلاتین، چې له دوی څخه بیا موږ او تاسو کولی شو چې په مختلفو ځایونو کښې قیمتي او زینتي شیان ترې جوړ کړو، او داسې نور. راځو ګرانو زده کوونکو، د انتقالي عنصرونو په خواصو کښې د ډي بلاک یا د ډي اوربیټالونو اغیزه موږ او تاسو وایو. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې په پاک الله مو سپارم شي، چارې ولرئ.
درسی ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.